شما نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د بشری حقوقو د څار بنسټ وایي په افغانستان کې په 2040 میلادي کال کې د طالبانو لخوا د شزون جنو او اقلیتونو د څپلو لکبل د بشری حقوقو وضعیت لا ناوړه شوی دی. دغه بنسټ په هغه راپور کې چې په سبانې سلو هیوادونو کې د بشری حقوقو وضعیت تکتنه کړي او پرون پنځشنبه خبر کړ، ویلي چې طالبانو خبریالان او انتقاد کوونکي هم نیولي او پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي دي. د بشری حقوقو د سار بنسټ د افغانستان د څنګه یوې څیړونکي فرشتي عباسي ویلي چې د طالبانو په څ باندې درې کلن واکمني کې د حقونو او آزادیو ځپل زیات شوی دی. هغې ویلي دولتونه باید پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو او نجونو په وړاندې ناوړه چلند پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره استراري خوراکي مرستو ته اړ دي. په افغانستان کې د دغه پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل په ژمي کې د 16 میلیونه کسانو د ملاتړ لپاره هڅې زیاتې شوې دي.
همدارز د خوړو نړیوال پروګرام سږ کال ژمي کې د افغانستان د زیانمنو کورنۍ سره د مرستې لپاره له 800 میلیونه ډالرو څخه هم ډیرو پیسو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د معلوماتو له مخې روان میلادي کال چې نن یې ولسمه ده، په افغانستان کې به 22 میلیونه او 9 لکه وګړي بشري مرستو ته اړ وي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې سبانه 1,200,000 بې اسناد افغانان ثبت شوي چې له ایران افغانستان ته استل شوي دي. د دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې سبانه 18% په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان پرون پنځشنبه پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې موده کې د اروپایي ټولنې په ګډون مرستندویو ادارو په همکارۍ له څه باندې 340,000 راستنو شویو سره بشري مرستې شوې دي. د هوا پیژندنې ریاست د جمعې او شنبه په ورځو د افغانستان په ځینو برخو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ته د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د پنځشنبه په ورځ په یو خبرداري کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو اټکل شوی چې سرعت به په ساعت کې له 500 تر 1500 کیلومتر پورې وي. د عراق و جکپوري ډیپلوماټ په خپل خبره کې له فعالو وسلوالو ډلو وغوښتل چې وسله پرمځک کښېږدي. دغه وسلوالو فرقو د امریکایي ځواکونو په وړاندې په جګړه کې برخه اخیستي یا یې هم پر اسرائیل راکټونه او بی پیلوټ الوتکې ویشتي دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین له ریوټرز خبري آژانس سره په مرکه کې له دغه وسلوالو فرقو غوښتنه وکړه چې د عراق له رسمي امنیتي ځواکونو سره یو ځای شي. او د جرمنی لوفتنزا هوای شرکت پرون اعلان وکاو چې تل ابیب ته به سر له بلی میلادي میاشتې الوتنې بیا پیل کړي. دا اعلان داسې وخت وشو چې د چهارشنبه په ورځ دا وخت د اسرائیل او فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ اوربند اعلان شو. د دې اوربند له مخې د حماس له بنده د اسرائیل پاتې یرغمل خوشی کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. زبو شخله ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د بندي افغان الاصل امریکایي ورور هلال لري چې د طالبانو او امریکایانو د تبادله هڅه به بریالي شي.
نو رئیس جمهور متداد راکړه چې محمد رحیم افغان به کومور الهکوي تبادله کوي مو استاد اورور بغیر نه ته باید لکو.
افغان سوداګر وای د طالبانو د امنیتی ادارو له لوري زورول کیږي.
هغه تجاران چې د امنیتی ادارو ز طرف نه ول کیږي په دغه شکل چې دا اوس په ډاکسن کې ټول کیږي هغه ته پته کیږي. د دې نه شکل جدا شي.
د پاملرنې مؤسسه وای د طالبانو تر واک لاندې د ښځو وضعیت ته اندیشته په ډېری دودي. یو شپیر افغانانو پرون په لندن کې د کرکټ د ملي لوبډلی په ملاتړ مظاهره وکړه.
که چیرته واقعیت هغه کسان غواړي چې د افغانستان د میرمنو سره کومک وکړي او غواړي چې بدلون رامنځته شي، دغه تاسو نشئ کولی په یو وحشت په بل وحشت باندې بدل کړو.
د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې دوه بهر میشتو افغانانو خپلې سیمې ته پوخ سړک جوړ کړی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د یو افغان الاصل امریکایي وګړي ورور هیلمند دی چې د طالبانو او واشنگتن ترمنز د بندیانو د تبادله خبري نتیجه ورکړي. په ورسوي کې د دواړو خواو ترمنز د بندیانو د تبادله پر سر خبري چټکی شوې دي. سرچینې وایي د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د طالبانو لشتر لشه یو بندي د دریو امریکایي وګړو په بدل کې خوشی کړي. د موضوع تفصیل واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو او پر افغانستان د واکمنو طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر خبرو کومه نتیجه نه دا ورکړې. په ورستیو کې د دواړو لوریو ترمنځ دغه خبرې چټکې سوي او د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کریبي ویلي دغه حادثه به د امریکایي وګړو تر خوشي کېدو پورې روانې وي. د امریکا په بندیانو کې یو هم محمود شاه حبیبي دی چې د افغانستان تابعیت هم لري او د کورنۍ غړي وایي چې هغه د 2022 میلادي کال د اگست میاشتې پر لسمه په کابل کې نیول شوی دی. ځینو امریکایي چارواکو د محمود شاه حبیبي ترڅنګ د دوو نورو امریکایي وګړو رایان کوربت او جورج ګیلزمن پر نیول کېدو هم اندېښنه شولې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي پرون له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل:
نو رئیس جمهور ماته تداد راکړ چې محمد رحیم افغان به که موږ الکوي تبادله کوي مو استاد ورور بغیر نه تبادله کوو. نو موږ هم دې ته امیدوار یو چې شاید دغه مذاکرات یو نتیجه ورکړي، چون دغه فعلي حکومت ډېر کم وخت پاتې دی. د دا نوي حکومت هم موږ امیدوار یو که چیرې په دغه حکومت کې د مذاکرات پای ته ونه رسېږي. د ټرمپ حکومت ته امیدوار یو او د هغو سره مو تماس نیولی دی او امید لرو چې هغه په دې عرصه کې کومک وکړي او مذاکرات وکړي د طالبانو سره بالاخره زما ورور را آزاد کړي.
د امریکا وال ستریت ژورنال ورځپاڼې تیره سیشن به راپور ورکړی وی چې د طالبانو دغه زندانی محمد رحیم ال افغانی نومیږي چې د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره یې ارتباط درلود. ال افغانی د القاعده شبکې عملیاتي شخصیت سوی چې په 2008 میلادي کال کې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا سی آی ای له توقیف څخه ګوانتنامو ته ولېږدول سو. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په زمري یا صد میاشت کې له آریانا نیوز ټلویزیون سره د مرکې پر مهال په افغانستان کې د دوو امریکایي وګړو نیول کېدل تایید کړي وو، خو د محمود شاه حبیبي د زندانی کېدو خبرونه نو منلي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي په وږي اسمبلی میاشت کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې محمود شاه د طالبانو لخوا القاعده شبکې ته سپارل شوی دی. احمد شاه حبیبي په ټولنیزو رسنیو کې هغه واضح هم رد کړی و چې ګواکې د محمود شاه حبیبي نیول کېدل په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمن الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ غړي وایي چې هغه د الزواهری تر وژل کېدو څو میاشتې مخکې له افغانستانه وتلی و. محمود شاه حبیبي د تیر جمهوري نظام پر مهال د ملکی هوایي چلن ادارې مشر و. امریکایي چارواکي وایي ایمن الزواهری د 2022 میلادي کال د جولای میاشتې پر 1/3 په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې ووژل سو. طالبانو یوازې دا تایید کړی چې په کابل کې پر یوه کور د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوې، خو د حملې پر وخت د دوی په وینا چې دا کور تش وو. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن تېر یکشنبه د هغو دریو امریکایانو له کورنیو سره خبرې وکړې چې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ په استازیتوب د هغه ورور احمد شاه حبیبي له ولسمشر بایډن سره خبرې کړې وې. د سپینې ماڼۍ لخوا په یوه خپرسوي اعلامیه کې ویل سوي چې بایډن بیرته خپلو کورونو ته د دغو امریکایانو چې په وینا یې په ناحق نیول سوي د ستنولو لپاره پر خپلې ژمنې ټینګار وکړ. تر دې مخکې ځینو امریکایي چارواکو د طالبانو په بند کې د دریو امریکایي وګړو رایان کوربت، محمود شاه حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې وه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت تیر یکشن به ویلی وو د امریکا له متحده ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې پر سر خبرې روانې دي، خو په دې اړه تر اوسه خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. شغلی فطرت نو ویلی چې له دوی سره د بندي امریکایي وګړو شمیر څو دی او له امریکایي لوري سره څو تنه طالبان بندیان دي. د طالبانو د زندانونو چارو د سمون ادارې په لړم یا عقرب میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان په زندانونو کې دا مهال د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 بهرني زندانیان سته، خو په هغوی کې امریکایان نسته. تر دې مخکې ځینو بریتانوي رسنیو راپور ورکړی و چې طالبانو د بندیانو د تبادلې موضوع د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسمو ته ځنډولي. ښاغلی ټرمپ د جنوري پر 6مه لوړه کوي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 12 ساعته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی یو شمیر مسؤلان د طالبانو د حکومت د امنیتي ادارو له لوري له سوداګرو او پانګوالو سره د ناسم چلند او د دوی د زورونې په اړه اندېښنه شي. د دې خونی د مدیره پلاوی غړی خان جان علي کوزی وایي چې په افغانستان کې د سوداګرو د ستونزو د حل او ورته ځواب ویلو لپاره باید یو ځانګړی کمیسیون جوړ شي. د دا خبره پرون پنجشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وکړه. د دې موضوع جزئیات د ابدي سپوږمۍ پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې د نن د افغان سوداګرو او پانګوالو د ستونزو وندښنو په دوام د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو شمېر چارواکي د طالبانو حکومت د امنیتي ادارو لخوا د سوداګرو او پانګوالو سره د نامناسب چلند او د دوی د زورونې له امله اندېښمن دي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی د پنشن می پورس د جدي په ولسمه په کابل کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم په یو غونډه کې د دې ستونزې د حل لپاره د یو کمیسیون د جوړولو غوښتنه وکړه. هغه وویل
تجار جست جامع دی، سرمایدار جست جامع دی، هله می داده دا چې یو کمیسیون جوړ شي. هغه تجاران چې د امنیتي ادارو د طرف نه بازداشت کیږي یعنی ول کیږي په دغه شکل چې دا اوس په ډاکسن کې اچول کیږي یا حرکت پورته کیږي، د دې نه شکل جدا شي را وغوښتل شي او په منظم شکل مربوطه ادارې ته وپېژندل شي، خپل جواب ویلی شي.
هغه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دننه کې د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره د یو فرمان د جوړولو غوښتنه هم وکړه. څو په خبره یې د سوداګرو ستونزې او غوښتنې له بېلابېلو څانګو ژر تر ژره خلاصې او ستونزې حل شي. په ورته وخت کې ځینې پانګوال هم تاییدوي چې د سوداګرو او پانګوالو په وړاندې داسې پیښې رامنځته شوې دي او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د چارواکو د غوښتنې په تایید دوی هم غواړي چې په دې برخه کې یوه مسؤوله اداره جوړه شي. پانګوال رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داسې اوریدل کېږي چې داسې موضوع مخته راغلي، امنیتي ادارې برخورد صحیح نه کوي، لکه تجار او د عادي سړي ترمنځ فرق نه کوي او د یو مجرم په سترګه ورته ګوري.
خود طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د غونډې ته په خبرو کې یو ځل بیا ټولو سوداګرو او پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې د دوی د ستونزو په حل کې به همکاري وکړي. هغه په ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي تر څو د افغانستان د اقتصاد په وده کې خپل رول ولوبوي.
افغانستان اسلامي امارات پر استازیتوب د خصوصي سکتور استازي سوداګرو صنعتکارانو پانګوالو ته یو ځل بیا ډاډ ورکوم چې اسلامي امارات به د اړتیا پر مهال هر ډول لازمه همکاري ترسره کوي.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې ډیری سوداګرو او پانګوالو وار د مخه د طالبانو د حکومت د نه ملاتړ په اړه شکایت کړی وو او ټینګار یې کړی وو چې دوی د برېښنا، ځمکې او د دوی محصولاتو ته د لازمو بازارونو د نشتون په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی تر ټینګار کړی چې د دوی د پرله پسې غوښتنو سره سره د دوی ستونزو ته د حل هیڅ پاملرنه نه ده شوې. خو د طالبانو حکومتي چارواکو تل ادعا کړې چې دوی د پانګوالو ملاتړ کړی او اسانتیاوې ورته برابرې کړې دي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
پرون په لندن کې یو شمېر افغانانو د کرکټ د ملي لوبډلې په ننګه مظاهره وکړه. دوی وروسته له دې د بریتانیا د پارلمان مخې ته راټول شول او د سپورت او سیاست د بیلتون غوښتنه وکړه چې د بریتانیا د پارلمان ځینو غړیو د کرکټ له نړیوالو اتلولیو څخه د افغانستان د لوبډلې د ایستلو غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د نارینه کرکټ لوبډلې سره د پریکون پر وړاندې لسګونه افغانانو د برتانیا د پارلمان مخې ته د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 14 نیټه لاریون تر سره کړ او په خپل شعارونو کې کرکټ د افغانانو یوازینی خوخي وبلله. دا لاریون داسې مهال تر سره کیږي چې تیرونه د برتانیا پارلمان 1600 غړي د اولیک للارې د انګلستان کرکټ بورډ نه غوښتي و چې د تلانو په جام کې له افغانستان سره لسیالي پریکون وکړي. همدارنګه د سویلي افریقا د سپورت وزیر هم دا غږ بدرګه کړی او د خپل هیواد د کرکټ ادارې ته ویلي چې افغانستان سره د سیالي نه کوي. لارون کوونکو ویل چې د کرکټ په لوبډلې بندیز لګول به په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه کم نه کړي، بلکې د نارینه یو پراخ قشر به هم چې اوس یو ډول له کرکټ سره تړلې دي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د دغه لارون یو تن ګډونوالې ډیوه پتنګ په خپلو خبرو کې وویل
یو بندیز په بل بندیز باندې تاسو نشو کولای د باینه یوزو که چیرته واقعیت هغه کسان غواړي چې د افغانستان د میرمنو سره کومک وکړي او غواړي چې بدلون رامنځته شي دغه تاسو نشو کولای په یو وحشت په بل وحشت باندې بدل کړو.
دغه لارون کوونکو په ورته وخت کې د کرکټ پر وړاندې د نړیوالو بندیزونو د مخالفت ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو د خونځې او د پرانستي او نورو حقوقو د ورکړې غوښتنه هم کوله. هغه پتنګ دا هم وویل چې که طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې خونځې بند کړي دي او د برتانیا د پارلمان غړي په افغان ځوانانو د کرکټ لوبه بندوي، بیا په عمل کې له طالبانو سره کوم توپیر نشته.
نن راز که چیرته پارلمان او یا هر افغانان چې غواړي بندیز په کرکټ باندې راولي زما د پاره د اووی او د طالبانو فرق نشته دی.
د لارین یو بل ګډونوال قمر زمان جبرخیل هم وویل چې پر افغان کرکټ بندیز په افغانستان کې روان ستونزې نشي حلولی، بلکې لا زیاتوي.
کرکټ ټیم سره د بایکاټ وکړه دا صحیح خبره نه ده. که چیرته خبره د جنکو د تعلیم وي خو د هغې لپاره نورې حل لارې شته ده، همغه حل لارو پسې وګرځېږي. دغه رقم ته اقدام یا دغه رقم ته کارونه چې دوی کوي دا یوازې د موږ هغه د ملي ارزښتونه له منځه وړي.
د نوموړي په وینا هېچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانانو له ارزښتونو سره لوبې وکړي او یا ورته ستونزې جوړې کړي. هغه زیاته کړه
دا یوازې دوی د تعلیم ضد کسان نه دي، دا دوی نور خپل شخصي هدف لري او د دې هدف لپاره موږ دوی ته هیڅ وخت اجازه نه ورکوو. نو نن که موږ دلته د برټانیا پارلمان مخې ته راغلي یو همدغسې به نور ګامونه هم اخلو چې د دوی دغه کومې لارې څه دي یا دغه کوم کارونه څه کوي کوم پریکړه لیک چې دوی ته ورلېږي نو دوی پکې ناکام راولو.
که څه هم دغو لارون کوونکو ویره ښودله چې که د افغان کرکټ پر وړاندې د بندیز روان کمپاین دوام پیدا کړي نو ښایي اغېز وکړي، خو اوسمهال د انګلستان او سویلي افریقا د کرکټ ادارو د خپلو سیاستوالو غوښتنې رد کړي دي او د کرکټ نړیوالې شورا هم د اتلانو په جام کې د افغانستان ملي لوبډلې ګډون تاریخي بللی دی. ټاکل شوی ده چې د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافۍ سیالۍ د راتلونکي فبروري میاشتې په 19 نیټه پیل شي چې په افغانستان به پکې خپلې ګروپي سیالۍ استرالیا، سویلي افریقا او انګلستان سره ترسره کړي.
په لندن کې د افغانستان د کرکټ په ننګه د لاریون وروسته له هغه وشو چې د بریتانیا د پارلمان د غړیو په شمول ځینو خواوو په افغانستان کې له ښځو سره د ناوړه چلند په خاطر د افغانستان پر کرکټ د بندیز غوښتنه وکړه. د پاملرنې نړیوالې موسسې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان ویلي چې د طالبانو د حکومت له بیا راتګ سره د ښځو د حقونو وضعیت له سختو ننګونو سره مخامخ دی. د دې موضوع نور جزئیات عابد سپوږمۍ په راپور کې واوري.
د پاملرنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو له خپلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره یوه له دښمنۍ، ګواښونو او تاوتریخوالي ډکه فضا رامنځته کړې ده. د سازمان پرون د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 15 پر خپلې ویب پاڼې په خپور شوي راپور کې زیاته کړې چې د 2021 کال د اګست له 15 مخکې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي وو. په پریکړه کې د ښځو ونډه زیاته شوې وه او د ښځو تر مشرۍ لاندې سازمانونه رامنځته شوي وو، خو د دې سازمان په خبره د طالبانو حکومت له بیا راتګ سره یاد وضعیت په ډېر لوی توپیر سره بدلون موندلی دی. راپور ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د وضعیت په بدلون سره نړیوالو سازمانونو هم خپل ستراتیژۍ بدلې کړې او له عام ملاتړ څخه د ټولنې په کچه ابتکاراتو ته مخه کړې ده تر څو د ښځو او نجونو اړتیاوې په خوندي ډول پوره او د دوی امنیت تضمین کړي. د پاملرنې سازمان زیاتوي چې دا ستراتیژیک بدلون د دې لپاره شوی چې د ښځو غږ پیاوړی شي او د هغوی لپاره سرچینې برابرې شي. په همدې حال کې یو شمېر ښځې په افغانستان کې وایي چې د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له لاسه ورکړې او په یوې داسې فضا کې ژوند کوي چې له ویرې او تاوتریخوالي ډکه ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعت.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي ډاډره چې په غزه کې به اوربند له تمې سره سم د یکشنبې له ورځې ټینګ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اوربند په موافقه کې په وروستیو شیبو کې ځینې مسایل پیدا شوي دي. د اسرایل رسنیو راپور ورکړی چې د اسرایل کابینه به د اوربند د موافقې د تصویب یا نه تصویب لپاره نن جمعه غونډه وکوي.
په غزه کې د اوربند پر موافقه د سلا کېدو او د پاتې یرغمل سویو کسانو د خوشي کېدو له اعلان یو ورځ وروسته یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلومات ویلي ډاډه دی چې د موافقې په وروستۍ شیبه کې له راغلي ستونزې سره سره به په غزه کې د اوربند عملي کېدل د یکشنبې په ورځ له تمې سره سم پیل سي. انتونی بلینکن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه پرون په خپل وروستي خبری کانفرنس کې وویل چې هغه د پنځشنبې پر سهار د دې مسالې د حل لپاره د امریکا له مذاکره کوونکي بریت مکګورک او قطري چارواکو سره خبري کړې دي. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی د پنځشنبې پر ورځ ویلي وو متحده ایالات هیله لري چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند او د یرغمل سوو کسانو د خوشي کېدو په تړون کې پاتې ستونزې حل سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. کربی ټینګار وکړ چې د امریکا ټیم په دوحه کې د اسرائیل له چارواکو او مذاکره کوونکو سره د مسایلو د حل لپاره کار کوي. د اسرائیل رسنیو پرون راپور ورکړ چې د اسرائیل کابینه به د جمعې په ورځ د اوربند د موافقې د تصویب یا نه تصویب په باب غونډه وکړي. د اسرائیل او حماس د سختریز ډلې ترمنځ منځګړو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دواړه خواوې د اوربند او د پاتې یرغمل سوو کسانو د خوشي کولو په اړه پر یوه موافقه سلا سوي دي. قطر چې یو له منځګړو دی د موافقې له اعلان څخه څو ساعته وروسته وویل چې اوربند به د یکشنبې په ورځ پیل سي. په غزه کې د روانې جګړې تر 1500 میاشتو زیات وخت تیر شوی دی. په غزه تړنګ کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او له 250 زیات نور یرغمل کړل. له دې ډلې ویل سوي چې شاوخوا سل یې لا هم یرغمل دي چې اوس یې د خلاصون هڅې روانې دي، خو ځینې ممکن د یرغمل پر مهال مړ سوي وي. د غزې په جګړه کې لږ تر لږه 46,000 کسان وژل سوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. د جګړې د غزې د 2.3 میلیون وګړو 90% یې بې ځایه کړي او د سیمې زیربناو ته یې سخت زیانونه اړولي دي.
د پکتیا ولایت د څمکنیو په ولسوالۍ کې چنارګي سیمې ته غځېدلی سړک د دو تنو بهر میشتو افغانانو په مالی لګښت په پاخه او اساسي ډول جوړ شو. دغه سړک ته چې 2000 متره اوږدوالی او 1 متر پلنوالی لري ځایي اوسیدونکي خوښتي او وایي پخوا خپلې سیمې ته د موټرو تګ راتګ ډېر ستونزمن و. څه موده مخکې یوې بهر میشتې ښځینه افغاني هم په خپل شخصي لګښت د څمکنیو په څنګ لوري ولسوالی ځازدی کې د ولکه ډالرو په لګښت یو روغتون جوړ کړی و چې ناروغ لرونکو لپاره ټول خدمتونه وړیا دي. نور حال د نجیب الله لو خیل په راپور کې
یاد سیمه ته غزیدلی لاره چې د غونډیو او لوړو ژورو مسیر لاره هغه ذاته د موټرو تګ را تګ لګو چې له کبله کرایل وړي وي. د سړک جوړولو د برنامه ځای مسؤل داوود زلان ویل
د فخر ځای دی چې یو 2 کیلومتر سړک چې تقریبا 8 میلیونه لګښت پر غلې او د 2 ملي تجارانو چې د همدې سیمې د همدې کلی اوسیدونکو دي. د لومړی پلس کار چې د میوه دین منګل له خوا تر سره شو چې جغلکری او پلچک جوړونه وه. په دویم پلس کې چې دغه سړک کنکریټي چاري وي هغه د خوجدین منګل له خوا تر سره سره شوي زپی چاره چی وی لکه څنګهډ کول او بغلونه و د هغوډ کول او بازی رنگ چاره وی نو الله الحمد د الله فضل او چې متدا سره موږ ته جوړ شو پسې ډول
یا سرک د زوی اوسیدونکو حاجی طاهر الدین د زوی اوراره په ګډه مالی مرسته چې اوس مهال په بهر کې مسافر دی جوړ شوی دی
دا سرک په چې جوړ کای چې یو بارون په پوسای عبادت نه به بتار کای نو مخ کې ودار کم د ښا وای چې د کله ټول غریبون دی نو دا غو چې یو مټار به نو چې باغ په 1500 وسه پېتلو ا مټار اوس په 2500 پې چې
د سمکنیو د چنارګي سیمې اوسیدونکو لیدې کار وخت یو زیاتوي د دې ځای ځینی به هر میشت مسافر خپانګ لري او کده دې کسان په شان خپل وطن کې ځینی ټولګټي چارې تر سره کی د خلکو د خوشحالي او د وطن له آبادۍ سره به مرستي کړی وي ځای اوسیدونکو داوود باوري وایي
ما فکر سره پکتیا کې به دا نوې ګام وي نو نور ځوانانو نو ته یو ښه میسج شو یو ښه پیغام شو یو ښه فکر شو چې هغه د خپلې مندکې دپاره د خپلې سیمې کلو دپاره داسې نیک کار وکړي هغه بنسټي وي
د سمکنیو قومي مخور له چارواکو هم غواړي هغه کسان وهڅوي چې خپلو وطنوالو ته په شخصي امکاناتو بېلابېلو برخو کې خدمت کول غواړي یو تنځایي مخور غازی رحیمي وویل
په اوسني حکومت باندې د دوی په مشرانو باندې مې غږ دی چې داسې ځوانان چې هغه په خپل وطن او خپله منطقه کې داسې پیاوړې پاروجي په کار چولی دي یا یې سر ته رسولې دي یا نوی پلان ورته لري د هغو ملي ور وتړو تر څو هغه نا امید نکو
یاد دیوی څمکنی د پکتیا په لویدیس کې د خیبر پختونخوا له کرم سره پر پوله پرته هغه شنه او سمسور سیمه ده چې هوا رزمکی لګیدی او ډیرای خلک د غرونو او غونډیو په لمنو کې اوسیږي په تیر کې د څمکنی ولسوالۍ ډیرای کلیو ته لارې نه دی پخې شوی او خلک د ولسوالۍ له بازار بیا تر خپل کلیو کورونو په تاګ راته کې د سړکونو د خرابوالي د لاسل ستونزو سره مخامخ دي
تاسو لا پیغامونو
پرلای زیرک ته هیمنه تګریشل شاله نس سره په تماس کې موږ غواړو چې دا شونځي لاس زیر تر جره دا باندې پایته ورسیږي دا موږ او خندکان ته د تعلیم زمينه برابر کی
موږ هم په دې باندې خپل دي چې د افغانستان د پرمختګ مخنیوي ویل سوې دي په څه خاطر باندې سوې دي څه مشکل څه چې اجازه نه ورکي یو غټ شکایت دغه د جنې چې وسار زمر حکومت چارواکي ګیر کی بس مو کمپیوټر سره یې موبایل سره یې بس موبایل شخصي اړین ته مونږ نه وځي
زه د پکتیکا ولایت چې در سره په لاین کې د موږ په خصوصا پکتیکا ولایت کوم د نجونو مکتبونه دي اول خو د نجونو مکتبونه سه بالکل ستنه او بل غیر په دې خو باندې شپږم ټولګي سمپونه شروع کړی دی هغه استادانو ته تقریبا د شپږ میاشتې کېږي ماشومونه نه دي ورته ول سوي
طالبانو چې دا ښوونځي تللي دي د نجونو پر مخ باندې دا بالکل د مخالف یم او نور چې څه د امن راوستل دي هغه په سل په سل کې د دې سره زه وو پکې ما دا د انجونو پر مخ چې د شوازي پرانس دي په دغه موږ ډیر خوشاله کیږو او دغه دا چې باندې دا سل په سل کې موږ وسره مخالف یو
کې دا نه خلاص کړ د مکتبونو د به مشه افغانستان د شاته پاتې یو داسې به د بل تر لاس لاندې او بل نور او ابسایم کوته به موږ ته ټولې احتیاج یو
دا موږ د وطن د زنانه سره دا ډیر ظلم دی او ډیر ناکیده دا باید بلاسي د مکتبونو زکه چې موږ هیواد ودې ته ضرورت لري او ډیر سخت غیزه پر موږ باندې د دې چې مثال وس خپل مریضان دي وس دا موږ څه په کو دا کم ډاکټر ته بوزو خو چې ډاکټر ته ورولو کښه زه ډاکټر اینو زموږ مریض خپل حال شورته ویل شي او کدا رقم چې مثال ګرځ نارینه ډاکټر اینو کله کولای شي چې معنا خپل حال ورته وایي تبونه سلپ ساده باید لای
سم احمد رفیق مینه فال غزنی ولایت وسیدونکو یم خدای دې وکړي دا مکتبونه په سیتو کې خلاصې دا مکتبونه بند کړی دي دا خو لا ظلم ده د افغانستان له خزو سره او له خلکو سره له ټولو سره ظلم ده نو موږ دا غواړو چې دا دې راته خلاص کړي
زما د غیس ولایت څخه په یم پرځدم ګوره علم چې دا کورونا ده ولنه علم د دین دی بیا د دین سره دا نور علوم چې عصري علوم دي ما ټکر نه لري ځکه ضرورت یې ورته
نو می متحد دی د روزګان ولایت اوسیدونکو یم طالبان او د دی انجنو مکتبونه د خریزم خپل خور کیده اده کرشش کال یوم خور می په نهم سین کې د بل فاطم سین کې د مکتبونه باندې خودي اروخ شکایت کې خودي هم مشکوک کې کوشش سره کارو درسونو انګلیسي ریاضیات خدما دا ارزو او هیله ده چې بعد د نجونو مکتبونه باید لسی دا د افغانستان ملي شتمني ده
په دې هر سړی پوهېږي شل کاله وروسته به دغه ښځې بیا نه وي دا خو هره یوه تقاعد لري مرګ لري نو شل کاله بعد به موږ دغه ښځې د کومه خوا سره اولو چې اوس ضرورت ورته شته که دا ښځې اوس تعلیم ونه کړي نو شل کاله بعد خو دا ښځې بیا نشته بیا به دا خلک ګاونډي هېوادو ته خپل ښځې د ضرورت لپاره چې دلته وي هغه ځان سبه را